افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 3 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټیکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وقته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبی افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 60 اوورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلیږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوې دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرهچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې کابل کې د جمعې د ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او کرشوالیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل سي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرساکه خو ډېر خلک مصروف وي، ځکه چې موږ په غره کې وایو ولته بیا د مصر په سلاو خلکو تک مصروف وي چې دای د ښوونځی نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلې کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک کلب چاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګېږي دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرله پسې 12 ورځ د نظام پر ضد مظاهرې روانې وي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یکشنبې د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډېره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروئ. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسېده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیت او پراک شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. دغه مظاهره پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوې دی. تر دې یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې سباند سلطنه پر کاج خوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له 80 زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټولو بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج خوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې یې دغه ډله 90% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپیڅلی پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلی ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنې همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، که توری وي او کرنګه هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لوري یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دی، نور څه نه دی.
اما حجاب است که چیز نیست.
د یوې سیمه ایز افغان رسنۍ یوې ښځینه خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ښځو زندان ته لاړم د مرکې لپاره، سره له دې چې ما لوی حجاب کړی و، پړونه یې مې په سر و، ولې د دروازې ساتونکی ما ته وایي چې ته د حجاب مراد کړه. پوښتنه مې ورځنه وکړله چې مطلب د له حجاب څخه څه ده، ولې زه اوس په حجاب راغلی یم. ما ته وایي چې نه، مخ دې ولې نه د پټکړه یاد ومنګ مرکه هم نه سول بیرته د غسراغ لمه د غټول ستن زینن سبب پټولنه کې ډیره زیات هغه چارواکي چې د بهرنۍ خبري اعلانو سره مرکه کوي دوی ناس ته پاس ته ور سره لري پرونو کې ور سره راځایری کې ولې په داخله افغانستان کې دوی د افغانستان کزینه خبري اعلانو سره متاسفانه چې مرکه نه کوي هغه حق چې خبريال او د خبريال د غبات ور کړل
او موږ خپل د غزینه خبريال د ادا پاړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو او د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نکړي د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي د خزینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% خزینه خبریالان او رسنیزي کارکونکي وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
93% کارمندان رسنې او خبرنګارای زن
رسنې 93% کارکونکو او خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا له هیواد بهر تللي او یا خپلې دندې پرېخي یوازې 93% خزینه خبریالان په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنې له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوې دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون په کله چې پر رسنې کې ظاهري د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وځه شوې دي
موانع او محدودیت هاي باشد
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دور او وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پر وړاندې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي د ازادي رادیو د موندنو لمخې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیس تر اوسه درې خبریالان وزل شوی څلور دیرس بندیان شوی او دیار لس نور خبریالان وهل شوی دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غواړی است د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل سي دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 250 کورونیو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي اسدالله لودین تفصیل راکوي
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د اتو لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوی پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په اتو حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي د قانون وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی ښاغلی برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دو میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي
نو دغه درې منرالونه دي او اته غټ قانون دي او د دې لپاره 250 داخلي او بهرني شرکتونو د پنګوالي لپاره راوړاندې شوی دي نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته جوړو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرني کمپني چې راځي هغه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول غواړي خصوصا د معدن او پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې نو دي باید د ځان سره افغان پارتنر ولري
د جیولوژیکي مطالعه تولمخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 13 میلیونه ټنه اوسپنې لري د غوراک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخي او قیمتي بلل شوې دي وخت د طالبانو لبیا رسیدو راهیسې د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو کې بیان وکړ کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مدفی وایي اوسنۍ شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي
جیولوژیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دی کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندی وخی، چون دوی په دی برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوری لري، د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړي دي چې په هغې کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډیره ګټه دوی ته رسیږي او ډیره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډاډ ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاحکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 1400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې 10 تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې.
سلور رضی کی چې دلته سیالی پیل شوی د مهالویش لمخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډلو سره لوبې لرو چې تیر ورځ باید شوی وای خو دوی موږ ته قوي اسونه نه دي آمده کړي. یوازې سلور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوب 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې به د طالبانو په مشرۍ د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا ووایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنه کړل شول چې له همدې عمله افغان لوبغاړو ونشوی کولی چې خپل لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییزو لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غیږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غیږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمه پاړه په ایران کې پرون په پرله پسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل لا اسدالله لودین.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهره ول سراز پوره شوې خو تر اوسه هم د پای ته رسیدو کوم ښکارات راک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردال راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نور ښارونو کې خلک مظاهره ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرګ جوب لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکو د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبه په ورځ بیا د ایران درويست کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعاتولو په تور یو پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او لچکنجه وروسته یې روختون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوي مظاهره شوې دي. دغه مظاهره په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او آن پولیسو ته پکې مرګ جوړه اوخته. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استازي سید محمد نبی موسوی پرون یکشنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد درېږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا محل چلوونو څخه د زنګوزایو غوټی راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزایو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزایو تشه غوټی ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک لدی غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزایو غوټی هم کمې سیوی دي. نور حال په دې راپور کې
سرارده چه سه کال ده خوست پکتیا و پکتیکا پا غرونو که ده وشکاله لی کبله ده زنغوزه و حاصلات لگ دی خب یا هم ده زنغوزه و ده غوتو پس پرلو که سلگون و خز و سره و ماشومانو تا ده مزدوره زمینه برابره شویده پا ده کار که مزدورانو تا ده زنغوزه و تشه غوتی ورکبول کیگی او بیا هاگوی پجمی که ده سوانگ توکو کار زینی اخلی یا وشمر مزدورانو ده خوست اداری کمپلیکس سره نگده داگی که ده زنغوزه و ده غوتو ده سپرنانو لپاره خیمی لگ وریدی لدی در د خوست اوسیدون کې ولی آزادۍ رادیو ته ویل
دا غنمی په جمع غټ او خل سوړې وي یا خوې په کېر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ په کې د لارګوي مرګوي نه ری پیسې واس نه لري چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای واغ ټاوینې چې زباوي نو غزای تر تیابې بډې د په وبرې شي دا دا سونه مزدیرانه د همې ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچن غزای تر تی کړای و سکورم پکړای و
د پکتیا د ګردي سیړی وسیدون کې حاجی عالم جان چې د زنګوزه یوان د زغوټي خوست راوړی وای
چې یو خو کم بیت کړای دی د غره کې د سډره نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلې د ګرم وطن غټه چې کیمه و د مار شبل کړی و ایم خې د خنه در غلې د کیم وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وډر غلې چې دا کیمه کامه کامه غټه کو د یو غړنځای خر غلې نه او غټه غټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنګوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي
نو خو فضل خاک ده دا پرساک خو ډیر خاک مصروفي ولې ځکه چې موږ په غره کې وایو ول طبيعه د میسا په سلا او خلکو تک مصروفي چې د غونځای نه غټه رتیاوي او د یان نشبیا کله روړی یالت چې وچو تو سی وینای چې دلته د زرا به خال دی چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګي وي د غریبانو کور کو وشي د امید پر دغه وشي چې د غونځای سپیر دک وشي نه بده که د زراونه ډیر خلک مصروف دي
د خوست د زنګوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدرانوول د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتله خی دي
د نغوزی په برکه خو د پاریس کول نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیا چې په سل کې به ګمان کم کې 15% به ګمان کم کم شوی دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وی
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخ ته 500 زره ټن ترمن زنګوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنګوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هواده د باندې وړل کیږي سوداګر له چارواکو غوړي چې لچین سربیره عربي هوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنګوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کیږي
یونیسف اورزګان کې لروختي مرکزونو سره د 4.3 میلیونو افغانانو په ارزښت د درملو مرسته وکړه یونیسف یا د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د اورزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپږ دیش موټر سایکلونه هم ورکړل په دې اړه دا راپور واوري
د یونیسف لوري د 4.3 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او 6.4 موټر سایکلونه په مرکز ترینکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل شو چې هغه به په دغه ولایت کې پر نږدې 6.5 کلینیکونه وویشي د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه و چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې له امله یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نورو واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چاري روغتیا پالان هم اندیشمن کړی دي. د اورزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پښتنې په ځواب کې ویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخه ولنیول سوي او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
او د مشکست تم د خبر مرد مشران سره شریک کړي دي. ان شاء الله د لپاره به د حل لار را ته جوړ کړي اجازه ورته وکړي. دا مشکل همدلته دی موږ دوی ټول وخت سره شریک کړي دي. موږ هم د خبر تر مشرانو پورې رسولې ده نو نرمان ویل چې څه وخت اجازه وکړي.
د اورزګان ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروګرام پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونو سایت پر سایت کیږي چې نږدې 70 سلنه ماشومانو ته واکسین رسیږي. خوای د یادو موټر سایکلانو په توزیع سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چاوله شروع سو هغه مشکل پر مشکل تو بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایت تو سایت سو د مشکل تر څنګ په کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران چې نی واکسینو ته تدبیکي نورما څه کو تر سو پوري چې واکسین کور په کوسي روزګان کې
د مو موسسي ولایتي مسولین د یونیسف لوري سوي مرسته پر ځای اقدام بولی او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیاي مرکزونو دغه مرستې ته زیاتار کې لرله. د یادی موسسي تخنیکی مسول د محمد امیدزی وایي د یونیسف لوري سوي مرسته به د روغتونونو غړي ستونزې هواري کړي. خدای له یونیسف او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیاي مرکزونو د ودانی په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپک منځو سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلويخت کلینیکونه په کرای کورونو کې خدمات وړاندې کوي نو تبن کرای کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړوي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږه هیله ورزو ده چې امی روغتیا ریاست سره د یم خپل حساب تلاش کړي ده د ډونرانو سره دبليو ایچ او یونیسف سره او د امی روغتیا محترم وزارت سره د خبره شریک شوی ده بار بار سره او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو ایچ او یا امی روغتیا وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي وای چې په دې سره بدی وتوانی ژچی واکسینونه تر ټولو ساحو پوری په خوندي توګه او په خپل درجه کې ورسوي.
د کندوز د امر اختیار ریاست چارواکي وای چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې یو خیریه روختون خپل فعالیت پیل کړی چې د وزل خلکو ته په وړیا توګه روغتیاي خدمات وړاندې کوي. ویل سی وی په دې روختون کې به د هغو بې وزل ماشومانو تداوی په وړیا ډول تر سره کیږي چې ل خپل شکل څخه ضروریږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیاي مرکز به وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیاي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامه روغتیا د ریاست چارواکو له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیاي مرکز مالی لګښت به هر میاشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو به وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیاي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادي رادیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجانی عملیات کیږي یعنی پاغي باندې لکونو پیسې مصرفيږي کترک مریضان دي د سترګو پرده هغه مریضان چې پیدایشي په هي کېږي هغه مجانی دلته لکه اوس کام چاک ولا چاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 20000 افغانۍ لګيږي د ټول مجانی خدمات دلته کې دي. موږ تقریبا 50 سلنه مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید موږ هلته وخت ونیسي او هلته بستري میاشت وکړي هغه مریضان دلته مجانی په وړیا توګه عملیات کیږي.
د دغه روغتون د جراحي څنګه متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی ترڅو به وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم د دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کو هغه مجاني عملیات وو. زما نورو ډاکټرانو ته چې هغه په استنبول کې دي په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي څوک چې چا سره کار نه لري باید خپل وظیفو ته راشي خپل کارونه همدا خپل ملت ته خدمت وکړي.
سلوه کلنی غټی چې خپل 15 کلنه لوري د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوسته ده ازادي رادیو ته وویل
اس مکتب ته بیرونو اتل ما شمار خبري ورته کول دا ما ته پجړه را وسی مور ما جوړه ک ټول ایوانار جوړ دي ما دا غځي خراب ده بچا ادرس را تر کو سین دل تر راشه جوړیږي درته هغه در سره کوي کور آباد ما سره ډیر هغه وکړه د خدای جوړه شلای ور په امره توان اخستل.
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمېر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي، د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روغتون ته د تداوی لپاره راوستی وایي:
از تخار آمدیم، در میجه ما مردم بسیار فقیر بودیم، نتوان بودیم، پول نداشتیم که در
زما در ماشوم شونده او تالو چیری و دیر زوریدم، پیسی را سرانوی چی تداوی میورده کرده وی خودغ روختون تا می مراجعه وکړه. اوس زما زوی پا وریا توگا در درمالنی لانده ده، شکلی اوس خشوه، زدیر خوشحالیم، الله دی دوی تا خیر ورکری.
دی چارواکو دی معلومات لومخی دغا خیریه روختون دی شمال خطی زون پا کچ روختیای خدمتون وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بیوزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه زوریږي، شونډې او تالوی څیروي او یا هم سخت سوي وي.